په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې تر 15 نیم بجو دوام کوي. نن دوشنبه ده، د سلواغې دلویش 14مه د فبروري میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګری ملتونو د ماشومان مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې 1 لک افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څنګه په یو بیان کې پر خپل اکسپانه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 نه دی کال کې د یونیسف په ملاتړ 8 شپږ اتیا زره افغان ماشومان چې 80% نجونې دي په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا انجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې ماښام یې په کابل کې دوه طالب وسلوال وژلي او یو ټپي کړی. د جبهې پر خپل اکسپانه د دې بریټ په تړاو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا بریټ د کابل د 15 ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یو پوسټه کړي. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسټه کې موټر د تلاشي په پلمه درول او ځوان انجونې او پخوانی امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې بریټ او د ازادي جبهې د ادعا په تړاو څه نه دی ویلي. بدخشان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قومندانۍ په یوه لمه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان شوي چې له ډلې د 50 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدار استایت شوی چې په بهارک ولسوالۍ کې په یوه لوی پوځي موټر سره یو ملکی کس لګېدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایب د وورو پړنګ نیولی دی. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال والی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه پړنګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول شوی. د تیرې پنځشنبې په ورځ دغه سپین پړنګ پر یوه ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 1.5 پسونه او وزې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ یې د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشی کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیر اوپن له آزادو سیالیو د برنزو میډالونه وګټل. حکمت الله زین په 3 وزن او محسن رضایی په 2 وزن کې 3 سیالان مات کړل. دوی یوه یوه بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې ده. حکمت الله زین په 3 وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوبه کې ونتونه د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دای د برنزو میډال ته ورسید او سیاله د سرو زرو په سر فاینل ته ووت. په 2 وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړی مات کړل، خو په نیمه پیلوبه کې له ایرانی لوبغاړی ماتې وخوړه او ده هم په برنزو میډال بسنه وکړه. د اسرائیل پاوز وایي په غزه کې د حماس یو روزنیز مرکز په نشه کړي. اسرائیل وایي چې د تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې د حماس حمله په دغه مرکز کې پلان شوی وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې د خان یونس په دغه روزنیز مرکز کې د اسرائیل پوځي اډو، زغروالو ګاډو او یهود میشتو ښارګوټو ته د لاسرسي د لارو ماډلونه جوړ شوي وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې 3300 کسان وژل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي په عراق او سوریه کې د ایران پلوه ملیشو پر هدفونو د جمعې شپې بریدونه د امریکا د حملو پیل دی نه پای. هغه دا خبره یکشنبه له ان بی سی خبری شبکې سره په مرکه کړې ده. جک سولیوان د ایران په خاوره کې دننه د امریکا د پوځي عملیاتو پوښتنه نه رد نه هم تایید کړه او ویل چې په خبری غونډه کې په دې اړه څه رد یا تایید ولای نه سي. امریکا د ایران په لوه ملیشو د هغو بریدونو په جواب کې چې د امریکا اډای په اردن کې وشتلې و او درې امریکایي عسکري وژلې وو، په عراق او سوریه کې یو شمېر هدفونه بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې څه باندې 80 ځایه د امریکا لخوا په نشه سوي چې د ایران د سپای پازداران د قدس او د هغوی د وفادارو ډلو پټنځایونه او اډې یاد سوي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. د دې خبري مجله په خبري راپورونه کې اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشنه لري چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمیر ښځې وربلل شوي.
د ښځو فعالان یو د ښځو د حقونو مدافعین ډېرې پوښتنې کوي چې دا شپږ کسان به څوک غوره کړي، او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه ښځې هم شاملې وي چې د طالبانو پر ضد درېدلې؟
کابل کې خلک د پارکینګونو له کموالي شکایت لري.
واقعاً دا یو اندېښنې رامنځته کړې دي. که زه مطور مثال ځمه خرید ته ځمه، پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکړم.
د لندن پولیسو په اسیدو یا تیزاب شیندلو د تورن افغان د نیولو لپاره 60,000 پاونډ انعام اعلان کړی. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ډیرو اسانتیاوو بې برخې دي.
کلینک نه لرو، لاته کلینک چې دا پردیز کې پروت دی، دا هغه کوټو کې پروت، ړنګ کوټو کې.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمیر ښځې وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوی دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبراترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شوو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activist, Afghan women rights defender.
De khuzu falani o de khuzu de haquno madafin diri pukhtuni ki wich da shpa kasan ba chuk ghora kri aw aya padish pa kasanu ki ba haqa khuzi ham shamili wich da taliban o parist dridili no bina da da pa da bish pad ishtirak mana na warkawi.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږې، منظمه او یو لاس شي. د دوهې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوهې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایوا سره لیدلي. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایوا د دوهې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. ښځینه فعالانې غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوهې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړې توګه د جنوري د میاشتې په 3 او 4 اونۍ کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28 نیټې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 383 تنه مړه سوي هم دي. دا هم تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوه اونیو کې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی. د دغه سازمان په وینا په دې دوه اونیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 12 مخیز راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28 نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت شوی دی چې له دې شمېر د افغانستان په 34 ولایتونو کې 303 کسان مړ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9 سلنه یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او په ټوله کې 9.3 سلنه ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل:
نفس متنګ میشه
سامې بندېږي، زه نشم کولای ازادي هوا ته لاړه شم ځکه چې زه ډېره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادي یا شدید تنفسي ناروغۍ ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو تر څنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی سر
تب د پوزې بهیدل، وچ ټوخی، ځاندردي او لړزیدل هغه نښې دي چې د سړې هوا له امله زیات شوي دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي، ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانا ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,304,000 څخه ډیر دی چې 1.5 سلنه یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د لندن پولیسو په اسیدو یا تیزاب پاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاونډ انعام اعلان کړی. پولیسو ویلي چې تورن کس عبدالشکور ایزیدی نومیږي او د تیرې چهارشنبې په ماښام یې پر خپلې مور او دوو وړو لوڼو اسید یا تیزاب پاشلی او بیا تښتېدلی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه.
د لندن ښاري پولیس له تیرې چهارشنبه ماښام په عبدالشکور ایزدي پسې ګرځي. د لندن د ښاري پولیسو یو مسؤل جان سیول پرون یکشنبه خبرداری ورکړی که څوک د ایزدي له ځایه خبر وي او مرسته ورسره کوي نو د پولیسو لخوا به ونیول شي. ښاري پولیسو په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼې خپور کړی ویلي د هغو معلوماتو رسوونکي ته چې د اسید پاشۍ په جرم د دغه تورن کس د نیولو سبب شي 40,000 پاونډ انعام ورکوي. پولیسو ویلي 15 کلن عبدالشکور ایزدي د لندن په سویل کې د کلپم کامن سیمه ته نږدې تیره چهارشنبه ماښام په خپلې مور او دوو وړو لوڼو چې درې او اته کلنې دي کیمیاوي ډوله مواد پاشلي. د مور وضعیت ښه نه دی خو لوڼو ته یې ډېر جدي خطر نه دی متوجه. له پیښې لږ وروسته 15 پولیس او 4 نور کسان هم چې د تورن کس مخه یې نیوله ټپیان شوي. ایزدي د پولیسو له موټر سره تر ټکر وروسته خپل موټر پرېښی او پیاده له سیمې تښتېدلی. که څه هم د چهارشنبې شپې تر ناوخته په امنیتي کمرو کې د هغه عکسونه راوتلي خو له هغې را وروسته یې د لټون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په بریتانیا کې د افغان انګلیس بنسټ مشر او د امنیتي چارو شنونکي خالد اصغری ازادي راډیو ته وویل اغېزمن شوي نه یوازې په جسمي بلکې په رواني توګه هم کلونه متاثره پاتې کیږي.
په انګلستان کې د ادباو او پراغوښتونکو د حقوق ساتنه او د هر ډول تاوتریخوالي سره مقابله قانوني ده. د بریتانیا پولیس دا مسله په کلکه تعقیبوي او د کوم افغان ځوان لخوا د جرم د ترسره کېدو په صورت کې به قانوني چلند کیږي. د اقداماتو کې کېدای شي د برتانیا اتباعو د حقوق او امنیت د تامین لپاره د مجرمینو لپاره تحقیق او د قانوني جزا شامل وي. دا بریدونه نه یوازې د بشر دوستانه اصول او بشري حقوقو خلاف دي، بلکې له ټولنیزو ارخو په ټولنه کې د وېر او نامنی لامل ګڼل کیږي.
د راپورونو په اساس عبدالشکور یزیدی په 2014 کال کې بریتانیا ته په ناقانونه توګه تللی و، او په 2013 کال کې په نیوکاسل کې په جنسي ځورونه نام تورن و. د هغه د پناه غوښتنې دوسیه دوه واره رد شوې وه، خو بالاخره په 2018 کال کې د پناه غوښتونکي په توګه منل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې لکونه افغان کډوال پکې اوسیږي، افغانان په تیره بیا پناه غوښتونکي په بېلابېلو تاوتریخجنو قضیو کې ښکېل بلل شوي. په برلین کې د دوو ورونو لخوا د خپلې خور د وژنې پېښه هم په پراخه کچه منعقد شوه. دغو دوو ورونو ته تېر 2023 کال یوې محکمې د عمري بند سزا ورکړه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
اوس هم په کابل کې د پارکینګونو د کموالي او نشتوالي پر ستونزو راپور. کابل شاریان وایي چې په ښار کې د موټرو د پارکینګ نشتوالي ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. د دوی په خبره له یوې خوا د معیاري پارکینګونو نشتوالي او له بلې خوا د موټر چلوونکو لخوا له پارکینګونو څخه د استفادې فرهنګ ناپوهۍ په دې ښار کې بې نظمي زیاته کړې ده. خو موټر چلوونکي وایي د پارکینګ د نشتوالي سربیره کابل کې د ځینو پارکینګونو مسؤلان د موټرو له ساتلو له دوی ډېرې پیسې اخلي. دا هم د ابدې سپوږمۍ راپور.
کابل د شاوخوا 5 میلیونه وګړو او په سلګونه زره د لیږد وسایطو په درلودلو سره د افغانستان یو له ګڼې ګونې ډک ښار دی. د ګڼې ګونې ته په پام ظاهرا د دولتي او خصوصي پارکینګونو نشتون خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د شهرنو اوسیدونکي ظفر مومند ازادي راډیو ته وویل چې د معیاري پارکینګونو نشټوالی په ښار کې ګڼه ګونه او بې نظمي رامنځته کړې چې په ښار کې د خلکو لپاره ورځنی تګ راتګ ستونزمن شوی دی.
کابل ولایت کې معیاري پارکینګونه وجود نه لري چې موټرونه متوقف شي. واخندې اندېښنې رامنځته کړې دي. که زه متور مثال زما خرید ته ځم، پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکړم. او زموږ غوښتنه د اسلامي امارت د حکمان څخه دا ده د دې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او معیاري پارکینګونه جوړ کړي تر څو کابل د دې بې نظمۍ نه خلاص شي. او
په همدې حال کې د کابل د دشت برچی اوسیدونکي خدای تابش ازادي راډیو ته وویل که څه هم په کابل ښار کې یو شمېر پارکینګونه شته، خو په خبره یې موټر چلوونکو کې د پارکینګ د کارولو کلتور دود نه دی چې لامل یې ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته شوې.
فرهنګ استفاده از پارکینګ بین راننده های محترم
د پارکینګ کارولو کلتور د موټر چلوونکو په منځ کې عام نه دی. څوک چې تفریح او سودا لپاره ځي، رستورانونو ته ځي یا چیرته کار لري، دوی باید خپل موټر په شخصي او دولتي پارکینګونو کې چې جوړ شوی و دروي. زما په ان د دې لپاره چې دا کار دود شي، باید موټر چلوونکي جریمه شي.
تایی که فرهنګ استفاده از پارکینګ ها بین دریوالا جا مفته.
خود کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې په دې ښار کې د موټر درولو لپاره پارکینګ په سختۍ پیدا کیږي، او مسؤلین یې هم ورنه د موټرو د ساتلو لپاره ډېرې پیسې اخلي. په کابل کې یو موټر چلوونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
بعضی پارکینگ های شخصی هم کس و بسار پول زیاد میگیرن، کس یک ساعت دو ساعت
زین شخصی پارکینگونه دیر پیسی اخلی. کچوک پا کابل خار کی یو یا دو ساعت کار ولری، ده بلگی پا توگه دو ساعت سل افغانی، دری ساعت یو نیم سل، ده بیخی دیر پیسی کیگی. دیرای پارکینگونو بانده خو گنه گونه بیخی دیر ده او موتر نمانی چه ده کار پا خار که ده موترو ده غلاگ و خم دیر کرای ده.
نمیگرن ده بیرون استاد میشه وقت خطر سرقت و دزدی موتر میباشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار جوړونې برخې ځینې پوهان د لویو مارکیټونو او پلورنځیو پر جوړونکو نیوکه کوي او وایي چې په کابل ښار کې دغه مارکیټونه په ګڼې ګوڼې سیمو کې دي خو پارکینګ نه لري. له دې ډلې انجینر سید ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
ساحات بسیار مزدحم مندهی کابل است، جاده آسمایی است.
منډی، اسمایی واټ، شهرینه او خیرخانه مینا، لیسی مریم بازار او میرویس میدان هغه سیمې دي چې شاوخوا یې د شاري ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره لویو پارکینګونو جوړولو ته اړتیا ده. د معیاري سړکونو نشټوالی لا هم په کابل او ولایتونو کې ستونزه بلل کیږي. لوی ودانۍ باید تاکاوی کې پارکینګ ولري، یو دوو کې په پام کې نیول شوی چې بسنه نه کوي.
بسیاری از ساختمانها میشد که دو منزل سه منزل تهکه و در نظر گرفته شوه برای پارکینگ. در یک چند ساختمان در کابل در نظر گرفته شده اما کفایت نمیکنه.
با و مغختل چې د خلکو د دې شکایتونو په اړه او دا چې په کابل ښار کې څومره عامه او شخصي پارکینګونه شته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وپوښتو، خو ویاند یې نعمت الله بارکزي په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د کابل ښار اوسیدونکي له دې وړاندې په کابل ښار کې د موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشتوالي شکایت کړی و او ویلي وو چې له همدې امله دوی او هم موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. په څو شیبو کې د خوست د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو پر ستونزو هم راپور خپرو چې وای د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بی برخه دي. خوست لیسمت سروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
مارن دیموکراسی مجله چې له اروپا خبریږي په افغانستان کې پر شزو او جنونو د طالبانو د تاسف اشارونو پر دوام لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د متخصصانو د جمعې د ورځې بیان ته اشاره شوې چې د خپل سرونیونو د شزو او جنونو د توقيف او له هغوی سره د ناوړه چلند د غنو راپورونو په باب کې سخت اندیشنه شول شوې ده. د مجلې په لیکنه دغه پیښې د جنوري میاشتې له لومړیو زیاتې شوې او له هغو قیوداتو سره ارتباط لري چې طالبانو د ښځو د جامو د څرنګوالي په تړاو لګولې دي. د مډرن دیموکراسي مجلې په لیکنه کې ویل شوي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ګمارل شویو متخصصانو پر اوسنیو حاکمانو ژغ کړی چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو کنواسیون په ګډون د بشري حقونو په اړه د افغانستان مکلفیتونه رعایت کړي. د مجلې په لیکنه پر ښځو او نجونو د طالبانو تازه محدودیتونه د کابل په لویدیز کې پیل شول چې تر ډېره هزاره وګړي پکې میشتي او دغه کسان په وروستیو کلونو کې له نامنیو کړي شي. طالبانو په لومړیو کې تایید کړی و چې هلته یې ځینې ښځې او نجونې بې حجابي ته د لمن وهلو په تور نیولي، خو وروسته یې دا موضوع رد کړه. د مجلې په لیکنه د طالبانو دغه فشارونه په نورو ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز کې هم پراخ شول. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ویلي تر اوسه هیڅ ښځه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقیف نه ده. مډرن دیموکراسي لیکي د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ښځې او نجونې د خرڅلاو د مرکزونو، ښوونځیو او بازارونو په ګډون په عامه ځایونو کې د عملیاتو په محل نیول کیږي. میل آنلاین د بریتانیا د انټرنیټي خبرونه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د هغه وګړي په باب لیکنه خبره کړې چې په لندن کې د یوې شزي او د هغه د دوه لونو پر مخونو تیزاب شیندلې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د بریتانیا پولیس ویلي د عبدال ایزادی په نوم دغه کس چې پولیس یې په شدت د نیولو هڅه کوي شایي له جنایتکارو ډلو سره ارتباط ولري. بی بی سي د خپلو معلوماتو له مخې لیکلي چې دغه کس چې عبدالشکور ایزادی یې نوم یاد شوی له افغانستانه له وتلو وروسته په 2014 کال کې په قاچاقي ډول بریتانیا ته تللی دی. د پولیسو هغو چارواکو چې د دې قضیې په څېړنه بوخت دي اندېښنه ښولې چې یو جنایتکار ډله شایي له مشکوک کس سره د هغه په پټیدو کې مرسته کوي چې چارواکو ته په لاس ورنه شي. داسې ښکاري چې ایزیدی دغه یو دېرش کلنه ښځه پیژندله او هغې له ایزیدی ځان پټ کړی و او له خپلو دوو وړو لوڼو سره په یو هوټل کې اوسېده. پولیس وایي چې هغه وروستی ځل د چهارشنبې په ورځ ناوخته د لندن په شمال کې لیدل شوی دی. امنیتي چارواکو له خلکو غوښتي چې که نوموړی ګوري نو د ورنږدې کېدو هڅه دې نه کوي بلکې پولیسو ته دې زنګ ووهي. د بی بی سي د معلوماتو له مخې ایزیدی په 2013 کال کې د جنسي ځورونې په یوه قضیه کې هم محکوم شوی و، خو وروسته یې د پناه اخیستو غوښتنه منل شوې ده.
د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر د غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځیو لپاره کافي ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال په راپور کې.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غرایزی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېره ستونزې دي د څښلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خواړه نه اوبه روخېږي او تینې روخلو نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروت دا هغه کوټو کې پروت، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، رسیدګي نشي کړی.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده. مېږي سړک د قلندر دوې درې دي، د یوې درې ته چې سړک ووي دا لږ ګزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې مېږ ژمه یا لور شو یا روش چل چل.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپل مکتبونه لرو خو په خیمو لاندې ژوند کوي، تعمیر نه نه لرو. نو سیګره بارون وی با دروازې بداد کنده ماشومان نشي لږ دوی سبقونه وایي، نو ځکه چې دغه یخ موسم دی نه سړه بابو وی نو ګرمۍ لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی به هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځایي چارواکي مني چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نږدې سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانیت وایي
د قلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوي کال کې د دغې لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دی ته انشاءالله پلي کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بېلابېلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلي شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی، همدارنګه سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډېره د انتن لخوا ډېر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډېره زیاته ده. په ډېره کې د اسلامي امارت چارواکو، لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسیندې وی او کا تسلات وی او کا ریبا وی، ریبا خو دلته به هیڅتون لري او که سلامی چې کوم مخابراتي چرواکی وي زما ښه غوري پېد برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي، یستنې دي، هغه پنشتون باندې دي، ښه ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري، خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم زم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د موسسه ولته که دا غږ ورسیږي چې کوم مرسته راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي، د پته نه لګېږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګېږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو ته زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې دی غور وکړي. د میسج د نشر دو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان الله شاهین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي موږ ته خپل غږ را رسوي موږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي. ډیره مننه.
ستاسو پیغام